Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس او بجه شوه نن چهارشنبه د چنګاښ اتلسم او د جولای نهمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شوو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 16,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تېر ماښام په یوه خبرپاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایرانه ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې سارې ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقونو ملاتړي د جزایي محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دي چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د وکتونکي نظر پرې رااخلو. نور راپورونه هم شته. او WFP ویلي 10 میلیونه کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډیر چې کار وکړم د ورځې سل تر یو نیم سل افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې یولس نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله دا د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. نړیواله جزایی محکمه ICC د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د محکمې پرون ویلي داسې موجه دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریز هیڅ اغیز نه لري او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کېږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیاسلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وایند زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ومو اوریدل چې نړیوالې جزایي محکمې یا ICC د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. پا په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلې او ویلي دي چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې داسې ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیزې به څه شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسن پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد دا مهال سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تم شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنښت. ګورې په نړۍ کې دوه ډوله نړیوالې محکمې دي، چې یو آی سی سی ده، همدغه نړیواله جزایی محکمه، او بل آی سی جی ده، چې هغه عموما دولتونه یو په بل آریس کیږي پته د اوبو په مسایلو کې هم، خو مشخصا دې محکمې ته کې راسو او د دې جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړه سوله، دا مسله په لومړۍ نړیواله جګړه کې پایل سوله، بیا په دویمه نړیواله جګړه کې ډېر زیات کش وکړي، ځکه دویمه نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي وو نو یو ټریبیون یا محکمه جوړه کړه چې قاضیان هم دی وو، سروالان هم دی وو، د مدافع وکیلان هم دی وو، یوازې مخالف طرف مجرمین وو. یعنی په دې محاکمو کې تر ډیره بریده پورې قاضیان، سروالان او مدافع وکیلان امریکایان وو، مجرمین آلمانیان او جاپانیان وو، چې دې په نړۍ کې خورا ډیره ویره خپره کړله. د هغه وروسته د هولوکاست په جګړه کې، رواندان په جینوسایډ کې، د بوسنیا په جګړه کې، بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډیر دا موضوع راپورته شو. تر ټولو ډیره بیا دا هغه وخت د نړیوالو توجه وړ وګرځېدله چې سړه جګړه، چې په دې کې افغانستان ډیر مین رول لرلی دی. یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې په سړه جګړه کې څه پیښ شول، د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شول چې دا محکمه باید جوړه شي تر څو دغه سی یو بیطرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د حتی د هیوادونو مشران هم وکولی شي چې هغه د محاکمه کې. او دا بیا په 1998 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوه ورځې ونیول، د جون 15 فکر کوم د مغه کال تر د جولای 13 پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو چې 80% هیوادونو هغه غړي چې و او ادارې چې وي یو د اوکی رائے ورکړه، ځینې په طرف رائے ورکړه، یوازې 5% فکر کوم هغه مخالف رائے وي. افغانستان بیا هم په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې په کاناډا و استرالیا و نیوزیلند و ساوت افریقا و ارجنټینا و برازیل و شمالي کوریا و اردن و او افغانستان، چې په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې د روم منشور لاسلیک کړ. او 2002 کې د جولای 2002 کې د منشور نه یوازې چې د روم منشور بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د یو محکمې په صفت وپیژندل شو. اوس مهال یو سلو څلوېشت هیوادونه غړیتوب لري، خو کوم جرمونه چې دی څېړلی سي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده، کرایمز اګینست هیومینټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه، چې په هغه کې یوازې وژل نه دي، دغسې جنایتونه لکه نور چې دا اوس روان دي، حقونه، بنیادي حقونه.
د افغانستان مسلې ته که راشو، دوی په ظاهره همدغه دویم تور چې تاسو یاد کړ د بشریت ضد جنایتونه، د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړي دي. دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي، خو اجرایی واک او صلاحیت نه لري. د طالب چارواکو خصوصا د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه د دې حکم اغیز به څه وي؟
ګوره، حتی په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې درې قواوې لري چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري، په هغه هیوادونو کې هم وخت نا وخت مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه یې نه نیول کیږي، په ځانګړې توګه چې پر رهبری کوي یا پټ وي یا فرار سي. خو دا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري. نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ولې جلکن، لکن د هیواد د باندې اجرایی قوه لري، په هغه هیواد کې هم لري چې د غړیتوب لري، خو هغه هیواد خو اوس په بشپړ توګه، مثلا افغانستان د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی. که سبا دلته یو بل دولت راځي چې وخت خو براسي، هغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفت باندې چې د اشخاص په افغانستان په هر ځای کې دا ونیوسي، یا که هغه هیوادونو ته د سفر کوي چې هغه یو سل څلوېښت هیوادونه دي، یو سل درویشت نور هیوادونه د افغانستان پرته چې هغه د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، هغه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې دا ونیسي. او د دې تر څنګ لکه مخکې مې چې وویل چې یوازې د نیولو بحث نه دی، د حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلی شي. یعنې دغه یو سل درویشت نور هیوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي که چیرته وضعیت سیاسي وضعیت دې ته ځي چې یو تعامل د طالبان سره راسي یا رسمیت پیژندل نه شي، حداقل دغه یو درې هیوادونه دا کار نه شي کولی. د دې نړیوالې جزایی محکمې د حکم پر اساس تر هغه پورې چې دغه دوه اشخاص هلته په واک کې وي توب کوي، نو په ټوله کې که ونه نیول سي په افغانستان کې دننه نن سبا نیول کېږي، ځکه دا تر حیاته پورې حکم دی، تر هغو پورې چې دی بېرته محکمې ته حاضریږي یا به خپله دفاع کوي یا دغه ټول تورونه به سپینوي، او یا که بل نظام راځي هغه به یې نیسي، یا که دی د دې هېواده د باندې هغه یو سل درویشت غړي هېوادونو ته سفر کوي هلته به نیول کېږي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه کوم آزاد صاحب، شاید اورېدونکو ته دا هم جالبه وي چې همدغه محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه باندې هم ورته حکم ورکړی وو، او فکر کوم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په اړه هم. اما هغه دواړه مشران په ظاهره ګرځي هیوادونو ته ځي سفرونه کوي، نه نیول کېږي.
زه بیا تکرار دا خبره کوم، لومړی خو دا چې اسرائیل او روسیا د دې محکمې غړیتوب نه لري، بشپړ غړیتوب هیڅ کله هم نه دی لرلی. یوازې د 2000 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشت کې د روم منشوري اساسنامه لاسلیک کړ چې بیا خپل هیوادونو کې د پارلمان د لارې باید ریټیفای کړي وای یا منظوره کړي، چې هغه کار دی هیڅ کله ونه کوي. په 2015 او 2016 کې د په بشپړ توګه له اساسنامې څخه ووتل. دا ولې د دې د نیولو حکم صادریږي سره د غړیتوب نه لري؟ دا ځکه چې هغه هیوادونه هم یوکراین هم د دې غړیتوب نه لري د آی سی سی، خو یوکراین آی سی سی ته دا اجازه ورکړه چې د په خاوره کې کوم جنایتونه سوي دغه دی وڅېړي. دغه مغه جنایتونه څېړلو پر اساس باندې چې فورس ډیپورټیشن وو، پوتین د نیولو حکم راغی، همدارنګه فلسطین چې کوم غړیتوب لري د آی سی سی سره، په هغه کې کوم جنایتونه پیښ شوي دي په خاوره کې، یوازې د نتنیاهو نه د حماس د مشر د نیولو حکم صادر شو. اوس نو دا دواړه غړي نه دي توانېدلي دغه حکمونه صادرونه ورسته چې هغه هیوادونو ته سفر وکړي چې هغه دغه محکمې بشپړ غړیتوب لري. د مثلا امریکا ته راځي نتنیاهو، امریکا د دې محکمې غړیتوب نه لري، خو د امریکا عسکر یا نظامیان په افغانستان کې د څېړلو سره مخ سول چې ډېر لوی غوا په وخت کې جوړ سول، ځکه افغانستان غړیتوب درلودی. نو کدی دا نیول سوي نه هم دي، خو هغه هیوادونو ته سفر نشي کولی چې هغه د محکمې غړیتوب نه لري.
ډېره مننه د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د چارو شننکې نجیب آزاد و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ کې اوریدونکو اوس هم ورځو افغانستان ته، او هلته د بې وزلۍ او لوږې په اړه د ډبلیو ایف پی له اندېښنې مو خبرو. د روغتیا په بخښنې سره د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسان دا مهال له لوږې سره مخامخې دونکي دي. دوی دغه اندېښنه په داسې حال کې ښودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د بیرته ورستنیدونکو کډوالو څپه هم ماته شوې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو او اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پر روان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام په جولای 1 په خپل ایکسپانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولی، او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. ډبلیو ایف پی ویلي چې دوی د وړو غوړیو، دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنۍ لوړه کچه لري، خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حال دی. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغه مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر یو نیم سل افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې یولس نفر کورنۍ په غاړه ده، نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکوو، بهانه ورته جوړوو، دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکی بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخي بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی، یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خارو ګرځي کې چانه پښتنه وکړي ورو بیگا ته آرام پاتې دی ډوړې ته، او د غریبۍ سست ورو ورو باندې نورم چیږي کده شالاتي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمی کړې یا بېخي بندې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بېسارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړی و چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو ناامني لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس ورزو له ایران د افغان کډوالو ستنېدو ته. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی ادباو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو، د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې شل کسان راغلل او هغه یې ووهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي، په دې شپو ورځو کې ممکن ونه توانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوي کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپانچی به یې راوویستي او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان ادبا د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
آزار و اذیت و شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دینې ټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15 لکه سلویغ سره ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ډیپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو د سر خبر یا د سر راپور مو دا و چې د جرمونو نړیوال محکمې یا نړیوال جزایی محکمې چې د هلان په حق کې موقعیت لري، د طالبانو د دول ورپوړو چارواکو، د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړی دی. دغه حکم له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د بشری حقوقو بیلابیلو سازمانونو له هغې ډلې د بشری حقوقو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او ګڼ شمېر نورو یې هرکلی کړی دی. خو خپله طالبانو بیا ویلي چې دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته یې هم هیڅ ډول التزام نه لري. دا راپور کولی شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. همداسې به د ویبپاڼې په لومړۍ مخ کې پروت دی. راځو روسي راپور ته. هغه دا چې د افغان سندرغاړي زلاله هاشمي خوند د طالبانو له نه همکارۍ شکایت کوي او زلاله هاشمي څو ورځې وړاندې لا درک شي او طالبان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي یو پیښه بولي.
ولی شرایط ما باید درک وکړي، دولت همکاري وکړي، یا خانم ګم است، یک مادر ګم است.
د افغان لادرک سوی سندرغاړي زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي و دا ادعا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې له ورکېدو یې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو ځای ځایګی نه دی معلوم سوی.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته. 40 روز شد از اون روزی که مفقود شدن. دیگه بیخی نامید شدیم اصلا از این وزارت داخل حکومت.
دا هغه محاله می چه میرمن او را کشوی دا تلوی خرازه شوی. مگنور کاملا دا کورانه چار وزارت اولدی حکومت نهیلی شویو. دوی اصلا همکاری نکوی چه حد دا اقل زماغک باوری. مالا نگدیو گوری یا پر هغو کسانو چه زی شکمن یم دا هغوی چار نوکری. دا تلوی خرازه هر شیبه دیتا پتام یم چه حد دا اقل یو چوک برانم معلومات واخلی. او هغه با ول چوی. خو هیڅ هم نشته.
ښاغلی هاشمی وایي تر اوسه یوازې یو ځل، هغه هم له زیاتو هڅو وروسته، کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او کوم معلومات ترلاسه کړل په خبره یې د سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا ادعا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده. خدا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلومات او معلومی کشفیاتونه چې دغه خزی او خوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه تنده تاوتریخوالی چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو. نو ښځه مجبوره سوې د مېرمنه کور نه ووځي، کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس مونږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی. خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې دی خپل خاوند څخه په تنگ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتیدلی دي او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره شي. زه غواړم دې نه جلا سم یا طلاق واخلم، نو کېدای شي تاسې دوی له طرف رابطه وشي دغه زلال هاشمي له طرفه.
خو د زلال هاشمي میړه سید محسن هاشمي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمي کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمي چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو 4 کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمي ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تاک کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلالی هاشمي په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
سلام و صبحتان بخیر، شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالب برنامه و پردازم خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. ریچارد بنت از صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی استقبال کرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ناوقت سه شنبه شب 8 جولای در صفحه ایکس خود نوشت که صدور این حکم یک گام بزرگ به سوی عدالت به ویژه برای زنان و دختران است. این در حالی است که محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات جنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوی آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. ICC در خبرنامه که روز سه شنبه 8 جولای منتشر کرد این دو تن را متهم کرد که به گونه مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوی آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شدند. ریچارد بنت گفته که این حکم پیام مهمی میفرستد که مصونیت از مجازات دوام نخواهد داشت و کشورها رژیمی را به گفته وقی حقوق و کرامت انسانی نیمی از جمعیت افغانستان را انکار میکند عادی سازی نکنند. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که عمیقاً نگران نیازهای صحی بازگشت کنندگان از جمله زنان و کودکان است. این سازمان دیروز با نشر گزارشی گفته که در ماه‌های اخیر برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و این موضوع به یکی از فوری‌ترین چالش‌های بشردوستانه افغانستان مبدل شده است. با گفته این سازمان، تیم‌های صحی تحت حمایت این سازمان شاهد افزایش زخم‌ها، عفونت‌ها، کم آبی و سوء تغذیه به ویژه در میان کودکان و سالمندان هستند. این اداره ملل متحد افزوده که بسیاری از برگشت کنندگان به شدت به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. WHO گفته که بازگشت کنندگان از جمله زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه با چیزی بیش از آنچه که می توانند حمل کنند وارد افغانستان می شوند. بر اساس آمار این سازمان از ماه اپریل امسال به این سو بیش از 836 هزار بازگشت کننده از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه، تورخم، میلک و اسپین بولدک از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. مقام های حکومت طالبان میگن که تنها به تاریخ 17 سرطان بیش از 16 هزار مهاجر به افغانستان اخراج شدند. کمیسیون حل مشکلات مهاجرین حکومت طالبان وقتی دیروز در بیانیه اعلام کرد که از این میان تنها حدود 500 نفر از پاکستان اخراج شدند، در حالی که بقیه از ایران اخراج شدند. این روند همچنان ادامه دارد، زیرا سمی فخوری نماینده افغانستان در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر روزی گذشته گفت که تخمین میزند ایران تا پایان امسال 1 میلیون مهاجری افغان دیگر را از خاک خود خارج کند. طبق آمار ملل متحد از ابتدای سال جاری میلادی به این سو 1.2 میلیون افغان از ایران اخراج شدند و این روند در هفته های اخیر سرعت گرفته است. بازگشتی بی سابقه مهاجرین سازمان های امدادرسان را تحت فشار قرار داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل عصری سه‌شنبه 8 جولای دوباره در قصر سفید دیدار کردند. این دومین دیدار بین این دو رهبر در 24 ساعتی گذشته بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار دوم میانان بیش از 1 ساعت طول کشید و دو رهبر در مورد بحران غزه گفتگو کردند. پیش از این دیدار دونالد ترامپ وضعیت غزه را فاجعه خواند و گفت که او و نتانیاهو می خواهند آن را حل کنند. این دیدار در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها هر دو طرف درگیری غزه در حال بررسی آتش بس دو ماهه پیشنهادی با میانجیگری ایالات متحده در غزه هستند. در این برنامه گزارش مفصل این موضوعات را برایتان خواهیم داشت. یک محکمه بین المللی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرد. ارزیابی فعالان حقوق بشر درباره صدور این حکم چیست؟
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان خیلی وقت است منتظرش بودند. حکم بازداشت بر مبنای یک جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. از این لحاظ تاریخی است.
تا دقایق دیگر در این باره گفتگوی خواهیم داشت با نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی. همزمان با افزایش نگرانی ها از آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران از سوی نیروهای امنیتی این کشور، برخی مهاجرین افغان میگویند که از سوی شهروندان عادی ایران هم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از آنان میگوید
وقتی گیر زدن شروع شد دیگه دکاندار، محترمان، سرک آبر پیاده همه میان به طرف شما نفخانی بنده خدا رو میزن. الان دیروز بعد رفتار رو چی میکنه که به این شب روز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نکنن.
و همچنان در گزارش مفصل خواهیم شنید که کابل در آستانه مبدل شدن به نخستین پایتخت قرار دارد که با نبود آب روبرو خواهد شد.
سوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدود 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
مطالب دیگری را نیز در برنامه خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالبی برنامه. محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرده است. ICC روز گذشته با متهم ساختن آنان گفته که دلایل معجب وجود دارد که نشان می دهند این دو در ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. شماری از فعالان حقوق بشر با استقبال از صدور این حکم آن را یک رویداد تاریخی خواندند. حکومت طالبان در واکنش گفته که این گونه ادعاها بر موقفشان تأثیری ندارد و مدعی شده که عدالت را بر بنیاد شریعت اسلامی در افغانستان تأمین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
محکمه بین المللی جزایی ICC می گوید که حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر شده است. ICC در اعلامیه خبری که روز سه‌شنبه 8 جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرد که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شدند. محکمه گفته است که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم، آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار و اذیت ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست 2021 علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاست های جنسیتی طالبان همخوانی نداشتند و همچنین علیه کسانی که به عنوان حامیان دختران و زنان ترقی می شدند اعمال شده است. محکمه بین المللی جزایی در این اعلامیه گفته که طالبان سیاست دولتی را عملی کردند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی های اساسی غیر نظامیان از جمله اعمال مانند قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری بودند. ICC افزوده که طالبان با آنکه محدودیت ها را به صورت عمومی اعمال کردند، اما زنان و دختران به طور خاص و به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفتند. این محدودیت ها شامل محرومسازی سیستماتیک از حق آموزش، آزادی رفت و آمد، بیان، باورهای دینی و حریم خصوصی بودند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری رواداری با استقبال از صدور این حکم آن را رویداد تاریخی و مهم خوانده می گوید که این حکم همچنان پیام روشن به کسانی است که در تلاش عادی سازی روابط با طالبانند. او به رادیو آزادی گفت
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان خیلی وقت است منتظرش بودند. حکم بازداشت بر مبنای یک جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. از این لحاظ تاریخی است که با استفاده از این بخش اساسنامه روم حکم بازداشت صادر میشه و مبتنی بر جنایتی که متمرکز بر زنها و دخترها است. طبعا ما گام طولانی داریم برای اجرایشتن این حکم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به صدور حکم بازداشت این دو مقام طالبان گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی‌شناسند و تاکید کرده که رهبرانشان عدالت را مطابق شریعت اسلامی در افغانستان تامین کرده است. او در بخشی از پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده چنین گفته است.
چنین اعلانات و ادعاهای بی اساس هیچگونه تاثیر بر موقف مستحکم و شرعی امارت اسلامی نخواهد داشت. ما نهاد را به نام محکمه بین المللی نمی شناسیم و هیچ گونه التزامی نسبت به آن نداریم.
نهاد نپیژنو او نه کم التزام مرتلرو.
طالبان با حاکمیت دوباره محدودیت های شدید بر زنان و دختران از جمله محرومیت دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی اعمال کرده است. پیش از این کریم خان سارانوال ارشد محکمه جزایی بین المللی در ماه جنوریه سال جاری از این محکمه خواسته بود که حکم بازداشت ملاح بطلا آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو در اواخر سال گذشته میلادی پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظر داشت شرایط رو به وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان و محکمه جزایی بین المللی ICC راجع کرده و سارانوال این محکمه خواستند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک حقوق زنان افغان تمرکز کنند.
قسمی که در گزارش همکارم شنیدین، محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرده. برای بحث بیشتر روی این موضوع نجیب آزاد، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون را از امریکا با خود داریم. آزاد صاحب به برنامه خوش آمدین. به نظر شما پیام این حکم به طالبا چیست؟
سلام و درود. خب بدون شک هر محکمه که در هر کشور چنین حکم صادر کند برای مجرمین خبر خوبی نیست. باز یک محکمه بین المللی، معتبرترین محکمه در جهان، در این وضعیت که طالبان در چهار سال گذشته میخواستن حداقل با یک و دو کشور رابط دیپلماتیک یا رابط سیاسی داشته باشند، با وجود از این که نقدهای خیلی زیادی وجود داشت و خصوص نقدهای سیاسی و نقدهای که حقوق بشر نقض میشد از طرف ادارات غیر انتفاعی جهانی بوده، اما محکمه حکم صادر نکرده بود. زمانی که محکمه حکم صادر میکنه و جرم را ثابت میکنه و شخص یا اشخاص را مجرم یا گروه را مجرم قرار میدهد، این پیام خیلی خطرناکی برای طالبان داره. اولا این که حداقل 123 کشور دیگر بدون افغانستان، 123 کشور دیگر عضویت کامل این محکمه را دارد. او کشورها به هیچ عنوان نمیتواند که به آسانی، اگر کشورهای دیگر فرض کنیم برای یک لحظه فرض کنیم فردا طالبان را به رسمیت میشناسد، این 23 کشور دیگر طالبان را به رسمیت نمیشناسد. یک بحث دوم این است که رهبران دیگر طالبان که اونا از این حکم فعلا خارج هستن و سفر دارن، یک ترس در اونا هم ایجاد شده و ترس این است که ممکن قدم بعدی علیه اینا باشه. و سوم این که در چند روز گذشته طالبان بارها تلاش کردن که اینها عضویت ملل متحد را داشته باشه. ملل متحد جایی است که مستقیما، با وجود اینکه ملل متحد گفت که بعضی تعاملات با طالبان را ادامه میدهند، ملل متحد جایگاه از به خصوصا شورای امنیت ملل متحد که مستقیما با این محکمه رابطه دارد، یعنی اون عضویت را که اینها توقعش را داشتند او را از دست فعلا دادند. دیگه در کل میتوان گفت که طالبان در یک وضعیت در وضعیت خطرناک قبلا هم بودن، در وضعیت وخیم تر قرار گرفتن فعلا.
ممنون آزاد سیب. قسمی که شما هم در گزارش شنیدین، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمیشناسند و هیچ تأثیری روی موقفشان حکمی محکمه نخواهد داشت. با توجه به این که محکمه کدام نیروی اجرایی برای اجرای احکامش نداره، حالا این حکم چقدر اجرایی خواهد بود جدا از این که چه تأثیراتی خواهد داشت؟
خب ما دیدیم در تمام جهان، حتی در کشورها محاکم زمانی که حکم صادر میکنن مجرمین فرار میشوند، اما این به این معنا نیست که مجرمین ابرا حاصل کردن. با وجود این که این محکمه یک قوه اجرایی بین المللی ندارد، اما کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد، 24 کشور به شمول افغانستان، اونا مکلف هستن اگر این اشخاص به او کشورها سفر میکنن باید دستگیر شوند. ما دیدیم در دو سال گذشته که نخست وزیر اسرائیل به کشورهایی که عضویت ICC یا این محکمه را دارن نمیتواند سفر کند. ما این را هم دیدیم که پوتین یکی از رهبران قدرتمندترین رهبران جهان است، اما به کشورهایی که قدرتش نسبتاً به روسیه خیلی کوچک و خیلی کم است اما عضویت ICC را دارد، نمیتواند که پوتین با او کشور را سفر کند. و سوم این وضعیتی که امروز در افغانستان است ادامه نمییابد. هر نظام دیگری که بیاید، هر ساختار سیاسی دیگری که بیاید، چون افغانستان، عضویت افغانستان یکی از آن 10 کشورهای است، اولین 10 کشوری که عضویت این محکمه را گرفت، افغانستان عضویت کامل این عضویت مکمل این محکمه را دارد. هر نظام دیگری که میآید، این اشخاص تا حیات در لیست گرفتاری یا دستگیری هستند، یا تا زمانی که اینا حاضر به محکمه نشوند و شواهد و اسناد را ارائه نکنند که اینا سفیر هستند نه سیاه. در کل اگر قوه اجرایی نیست که داخل افغانستان شود، چون تمام افغانستان تحت حاکمیت اینها است امروز، اما فردا فرصت از این پیدا می شود که یا در افغانستان یا خارج از افغانستان به کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد اینا دستگیر شد، یا در کل میتوان گفت که پنهان باشند.
آزاد سیب، چون وقت برنامه کم است، اگر کوتاه اشاره بکنین که در روزهای اخیر روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، چی فکر میکنین صدور این حکم ربطی به این موضوع داره؟
اصلا نه. ما یکی از اشخاصی هستم که این کمیونیکیشن را با این محکمه، با سنواری این محکمه در 2022 آغاز کردم. آن زمان روسیه با طالبان هیچ مسئله رسمیت شناختن را نداشت و بعدن 5 ماه قبل سارنوالی این محکمه، زمانی که از محکمه خواستار صادر کردن حکم دستگیری این اشخاص شد در ماه جنوری 5-6 ماه قبل، آن زمان هم هیچ مسئله رسمیت شناختن روسیه و طالبان نبود. یعنی به هیچ عنوان این مسئله در 2022 که یکی از اشخاص اول مثلا این مسئله با این محکمه آغاز کردم، آن زمان آغاز شده بود و 3.5 سال در بر گرفت. با این مسئله که روسیه اینا رو به رسمیت شناختن هیچ ربطی ندارد.
خیلی ممنون آزاد سیب از حضورتان در برنامه. نجیبی آزاد، آقای امور سیاسی و استادی پهندون بود که از امریکا با ما وصل شده بودند و درباره حکم اخیر محکمه جزایی بین المللی صحبت میکردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، برخی از مهاجران افغان مقیم ایران میگن که در کنار بدرفتاری نیروهای پلیس، خشونت و برخورد نادرست از سوی برخی شهروندان ایرانی نیز در برابر آنان افزایش یافته است. آنان بر رادیو آزادی گفتند که افغان ها در صف نانوایی ها، جاده ها، اسکه های موتر و بسیاری مکان های عمومی مورد توهین، تحقیر و خشونت قرار می گیرند و زندگی برایشان به شدت دشوار شده است. ویدیوهایی از این رفتارهای خشین و برخوردهای توهین آمیز با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می شنویم.
کلگشان میگه افغانی ها اشغال چرا نمیدین کشور خودتان، مگه اینجا برای چی اومدین؟
یکی از مهاجران افغان مقیم تهران است که سرپرستی خانواده 5 نفره اش را به عهده دارد و میگوید 4 سال پیش به هدف یافتن کار وارد ایران شده است. او میگوید که در هفته های اخیر در کنار بدرفتاری پلیس، برخورد نادرست و خشونت آمیز برخی شهروندان ایرانی با مهاجران افغانی شدت یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در کنار توهین، تحقیر و دشنام، موارد لتوکوب مهاجران افغانی افزایش یافته است.
برای روز ما یک بچه رو دیدم تهران، یک 20 نفر به سر ازی آمده بودن میزدن بنده خدا. وقتی که زدن شروع شد دیگه دکاندار، موترمان، سرک آبر پیاده همه میان به طرف شما، افغانی بنده خدا رو میزن. الان دیروز بعد رفتاره رو چی میکنه که دهش امروز ما مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نتونن.
در همین حال شماره از افغانهایی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشتند نیز از برخورد ناخوشایند و خاطرات تلخ خود یاد میکنند. محمد فواد یکی از باشندگان هرات که 4 روز پیش همراه با خانوادهش از ایران به افغانستان برگشته، در مورد خشونت و رفتار نادرست شماره از شهروندان ایرانی در برابر مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
میایم به سازی که ما پلیسیم، کارت بیرون میکنم، چوفنچا بیرون میکنم، میگم ما پلیسیم، اومدیم بازرسی کنیم، پول میبرم به همو قیامدش کیسه ای لباس همه چیزی میگیرم، جوتا چوبا میذارم ول میکنن. خودم شخصا حقوری رو زیاد شد به مادر، به خواهر، به زن توهین میکردم. شخصا صاحبخونه خود من 100 میلیون به 150 میلیون دیگه من یک کاغذ داد بود دست تو آزاد، هر کاری میخوای بکن.
او که پس از پایان یافتن اعتبار برگه سرشماریش از ترس بازداشت و اخراج خودش به افغانستان برگشته است، میگوید که مهاجران افغان تا رسیدن به مرز اسلام قلعه نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند. با گفته این مهاجران، خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که برخی مقام های ایرانی پس از درگیری های 12 روزه با اسرائیل شماره از شهروندان افغان را به جاسوسی متهم کردند. در پایین اتهامات گزارش ها و ویدیوهای از برخورد خشن با مهاجران افغان به ویژه لتوکوب و تحقیر آنان از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق منتشر شده که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. در این حال شماره از مدافعان حقوق بشر این رفتار توهین آمیز و بدرفتاری پلیس و شماره از مردم ایران در برابر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و آن را در تضاد با قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی میدانند. صافیه عارفی یکی از فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
آزار و اذیت و شکنجه ضد انسانی هست، کرامت انسانی پناهجویا پامال میشه، کاملا بر ضد قواعد حقوق بشری هست. باید سازمان های حامی پناهجویان علیه دولت ایران و مردم ایران موضوع گیری های داشته باشد تا اینکه جلوی همچون خشونت ها و برخورد های زشت گرفته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت. پیش از این هم ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به طور بی سابقه شدت بخشیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450,000 تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته شماری از افغان‌ها به دلایل آنچه که تهدیدات امنیتی و نبود فرصت‌های کاری خواندند به ایران رفتند. نهادهای بین المللی هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنها را با فقر، کمبود خدمات اساسی و خطر پایگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم در شهر کابل زندگی میکنین، گزارش ربط مستقیمی به زندگی شما هم داره، چون کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشندگان کابل اکنون مجبورند در بخش‌های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار دارد، شماری از خانواده‌ها حتی مجبورند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امیدی مزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله سدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله سدید می گوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوض های بسیار بزرگ آبادی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
به گفته آقای سدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله، یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چا کنده بودیم، تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چا کنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21,000 افغانی معاش دارد و حداقل 5,000 افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلو نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله سدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. رای حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفرهای آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گوربند و پنجشیر در اونجا آب در فت تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنه تا ما بتونیم از یک طرف فشار بالای سفرهای آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفرهای آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنن یا دوباره بازچارج شون.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای سدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیشبینی میشود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشه، من فکر میکنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشه مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفرهای آبی را دوباره بازچالی کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه‌ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش‌ها به نظر می‌رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر تقریبا نیم نفوس کابل مجبور